ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د شپږو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر او پلوشا سحاک نه هی کني کې هلي او سلامونه ومني روانه خبرونه کې د سر موضوع په خیبر پښتونخوا کې د تیر یوې ونینا چکبارانو کمزانی او مالی زیانونه اړولې دي دغه په اړه باندې به تازه معلومات درکو د دې ترڅنګ یو شمېر نور سیاسي او اقتصادي او نړیوال راپورونه په دې خبرونه کې راغون کړی دي تر پای کرا سره مل پاتې شوې د سیمې او د نړۍ د حالاتونو خبر شي خړومبې خبرونه لومبه د مشال د خبرونو سرټکی د خیبر پښتونخوا د افتونو سره د نظم اداره وایي چې په هغه صوبه کې د تیر ونې بارانونو او کورونو پریوتول عمله په مجموعي توګه سلويخ کسان وجل شوي او دوه شپې ته نور ژوبل دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف نن د مارچ په 15 د بلوچستان گوادر سیمې ته تللی او هلته یې د سیلاب ځپلو سیمو دوره کړې. امریکا د مارچ په 14 ګریمي جایزه ګټونکي ایرانی سندرغاړي شروین حاجی پور ته د قید سزا اورول غندلی. اوست مشال خبرونو تفصیل د خیبر پښتونخوا د افتونو سره د نظم اداره وایي چې په هغه صوبه کې د تیر ونې بارانونو او کورونو پریوتول عمله په مجموعي توګه سلويخ کسان وجل شوي او دوه شپې ته نور ژوبل دي. نن د مارچ په 15 د یادې ادارې صوبایي ویان تیمور خان مشال ریډیو ته وویل چې د دغه موسمي ناورین له کبله 99 سروي هم وجل شوي. د بیان له مخه د دې بارانونو له وجې 80 کورونه په مکمله توګه ړنګ شوي او 1500 ته جزوي زیان رسیدلی دی. د تیمور خان په خبره د دې بارانونو نه اغېزمنو کورنیو ته د خیمو ترڅنګ خوراکي او غیر خوراکي توکي هم ورکړي. هغه زیاته کړه چې د سوګند پورته کولو نه پس نوي اعلی وزیر علي امین ګنډاپور اړوند چارواکو ته د اغېزمنو سره د مرستو امر هم کړی.
علی امین خان ګنډاپور سے په خصوصي هدایتو باندې دا ټیم کمپنسیشن عمل جاری دی چې کم کم پکې زخمیان شوی دي هغه په مختلف ریټ باندې پیسې ورکړي کیږي او چې کم کم کسان پکې په حق رسیدلی دي دا هغه چې کم ورثه دي هغه ته پکې هم پیسې ورکړي.
د دې بارانو له وجې دوه سکولونو او درویشتو نور سرکاري ودانو ته هم جزوي زیان رسیدلی. پی ډی ایم وایي چې تر ټولو زیات زیان ملکن، باجوړ، خیبر، سوات، ډیرس مل خان، کوز او بردیر، شانګلا، چارسدا، بټګرام کې شوی. خو د صوبې نورو ضلعو کې هم ځاني او مالي زیانونه اورېدلي دي. د تیمور خان په خبره د دې بارانو نه اغېزمنو کورنو ته د خیمو ترڅنګ خوراکي او غیر خوراکي توکي هم ورکړي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف نن د مارچ په 15 د بلوچستان گوادر سیمې ته تللی او هلته یې د سیلاب د پولو سیمو دوره کړې. تېر اونۍ د بلوچستان په بېلابېلو برخو کې بارانونو خلکو ته ځاني او مالي تاوانونه رسولي دي. د وزیر اعظم په حیث دا د شهباز شریف لومړی سفر دی. گوادر ته په رسېدو د بلوچستان وزیر اعلی سرفراز بوګټي، د صوبایي اسمبلۍ سپیکر عبدالخالق اسکزي او د اسمبلۍ ځینو نورو غړو د وزیر اعظم هرکلی وکړ. په بلوچستان کې د 28 فروری څخه په پیل شوو سیلابي بارانونو کې 15 تنه وجل شوي او ګڼ نور ژوبل شوي دي او د دې 3000 زیاتو کورونو ته تاوانونه هم رسیدلي. د خیبر پښتونخوا په مردان ضلع کې د پولیو پر یوې ډلې په ډزو کې یو پولیس ساتیرې ژوبل شوی دی. د ژغورنې ادارې ریسکیو او یو دوه دویان بلال فیدی رسنو سره په شریکو معلوماتو کې ویلي چې دغه پیښه د تخبای په پیر صدو کلي کې شوې چې پکې یو پولیس ژوبل شوی. د بلال فیدی په وینا په پیښه کې د پولیو کارکوونکو ته څه زیان نه دی اورېدلی او ژوبل تن یې د مردان ضلع روغتون ته رسولی. تر اوسه چا د دغې پیښې ذمواري نه ده منلې. د اسلام آباد های کورټ نن د مارچ په 15 د اطلاعات وزارت او د پاکستان د ټیلی کمیونیکیشن ادارې پی ټی ای ته د ټولنیز شبکې ایکس چې په خواني نوم یو ټوئیټر دی د بندیز په اړه نوټس جاری کړی. د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس عامر فاروق نن د نهه په ورځ د ایکس پاڼې د بندیزو خلاف د درخواست اورېدنه وکړه او ورته وویل شول چې په هغه هیواد کې دغه شبکه د فروری د 12 نیټې څخه بنده ده او خلک ورته د وی پی این له لارې لاسرسی کوي. ایکس پاڼه زیاتره د خبرونو او معلوماتو شریکولو لپاره استعمالیږي او په وروستو کې په پاکستان کې په وار وار د مکمل یا جزوی بندیدو سره مخامخ ده. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر د مشر محمود خان سګری پر کور او ځمکه د پولیسو د مبینه چاپی پر ضد نن په کوټه کې کار بندیز ده. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بلوچستان صوبې مشر عبدالقهار ودان د مارچ په څلورم په کوټه کې مظاهره چینل ته په وینا کې ویل چې دوی بل نن څخه خپل د احتجاجي لړۍ پراخوي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړو پلویانو د خپل مشر محمود خان سګری پر کور او ځمکه د مبینه چاپو پر ضد پرون هم د بلوچستان، سند، پنجاب او خیبر پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې مظاهره کړې دي. دا رشتو له هغو ده چې د کوټې ډیپټي کمشنر ویلي دي چې د مارچ پر درېمه پولیسو د کوټې پر کواری سړک د محمود خان سګزي له کور سره نږدې پر خالي ځمکه چاپه ووهله او هلته یې د ځمکې پر حفاظت ولاړ یو کس د سرکار په کار کې د مداخلې په تور نیولی دی. په بیان کې تور پوره شوی دی چې سګزي دوه نیم کناله ځمکه غصب کړې ده. بلخوا پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ دغه تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې ریاستي ادارو قومي اسمبلۍ ته د محمود خان سګزي تر وینا وروسته دا اقدام کړی. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. امریکا د مارچ په څلورم ګریمی جایزه ګټونکي ایرانی سندرغاړي شروین حاجی پور ته د قید سزا ورول غندلی. شروین حاجی پور په ایران کې په 2022 زیږدیز کال کې د مهسا امینی د مړینې وروسته برای سندر لیکلی او ویلی وه او په تیر 2023 زیږدیز کال کې پر دغه سندره ګریمی جایزه هم ګټلې ده. نوموړي ته 13 د څلورو کالو بند سزا اورول شوې ده. د پاکستان د کرکټ په سوپر لیگ په سیالو کې پرون اسلام آباد یونایټیډ لوبډلې پیښور زلمی ته په یو کم دیر شروع جنو ماتې ورکړه. د شلوري د میچونو په دې لیگ کې نن د ملتان سلطانز او پیښور زلمی ترمنځ لوبه ده. ټاکل شوی میچ به په راولپنډا میدان کې د پیښور پر وخت ماښام 2 بجې پیلېږي. د مشال خبرونو پای. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ خبرونه موږ ته وړاندې کول او که تر پای را سره مل پاتې شوي ځینې دا مهم مطالب به هم اورئ. په خیبر پښتونخوا کې د تیر اونۍ د بارانونو نه د اوریدلو زیانونو په اړه باندې به حال نیخ په نیغه اورئ. د دې تر څنګ د سنی اتحاد کونسل چې کوم د په قومي اسمبلۍ کې د ریزرو سیټونو لپاره درخواست ورکړې وه رد شوی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان سګزي په کور د چاپی نه پس په کوټه کې شټر ډاون دی. او په کلام کې خلک وایي چې د وورو ورېدو له امله سړکونه، لارې، رابطه سړکونه بندې او حتی مریضان هم د خپل کورونو نه روغتونونو ته نشي وړل کېدی.
بیماران دي هغه په کورونو کې دي او تروټ دي او ګبرال کې دي کلام کې دي هغه څوک په کډمنې کته نشي راوړي. چې کډمنې راوړي نو بری نه لینډ سلایډینګ کېږي نو نور ځانونه ضایع کېږي.
دا او یو شمېر نور راپورونه او شننې تبصرې به هم وري د مشال تر څنګ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلی او اوریدلی هم شئ. او د دې ترڅنګ د مشال ریډیو اپ هم ځان سره په ټلیفونونو کې مخکته کولای شئ او د هغې د لارې هم سره لمحه په لمحه ګړی په ګړی ملکې دی شي او د سیمې او نړۍ د حالاتونو خبرې دی شي. څنګه تاسو په خبرونو کې واورېدل، نن غرمه د خیبر پښتونخوا د آفتونو سره د نظم ادارې یو بیان جاری کړی او د هغې ویاند خبرې مو سره کړي چې په دغه صوبه کې د تیر اونۍ د بارانونو څومره زیانونه اړولي دي. زموږ همکار نیاز احمد خان په دغو ټولو پرمختګونو نظر ساتي او تاسو به هم کتلی چې د تیرو څو ورځو نه چې کله هم بارانونه، سیلابونه او دغه زیانونه کېږي، نیاز احمد خان تاسو ته تازه راپورونه درکوي. هغه له ورځو نیاز ستړی مشي په خیر راغی او کداره ته ووایي چې نن چې پی ډی ایم اے کوم بیان جاری کړی دی نو په دغه بیان کې لکه ډېرې مهمې خبرې څه دي؟
ډیره مننه مجید بابر صاحب. بالکل، کله چې په خیبر پختونخوا کې د بارانونو هغه سلسله شروع شوه دا تقریبا یو کم دیر شمه چې کومه دا غینواله او تر پرونه پورې یعنی څلورمه تاریخ پورې نو دا ډیره زیاته وه. د کې چې د اوی د دې ټولو کم پی ډی ایم چې د پدې ټولو خیبر پختونخوا کې په دغه بیګنی حالاتو کې یا پدې کې مرستیم کوي اغه نن چې د په بشپړ توګه خپل هغه فاینل ریپورت جاری کړي وخت په وخت به دا جاری کوو. بایګي دی ویری چې په دغه څلور پنځه ورځو کې په ټولو صوبه کې سلویخ کسان چې دینه پدې کې لکه مړ شوی دی په بیلابیل حادثو کې چې پای کورونه رغختی دي کمرې رغختی دي پدې کې د بدقسمتۍ نه 20 کسان چې دینه پکې ماشومان دي او اته پکې زنانه دي او پدې کې بچی دي نارینه دي بیا چې دینه دوی ویلي چې پدې کې 25 کسان چې دی هغه زخمیان شوی دي جوبل شوی دي او پای کې د بدبختۍ نه 20 چې دینه ماشومان دي ادا چې دی د صوبې صد دیرشو ضلعو رپورټ ته پدې کې دا هم ویلي چې ټول زیات نقصان نه یعنی جانی نقصان چې شوی هغه په باجوړ کې چې اته کسان پای کې باخ رسیدلی دي او بیا په سواد کې شوی چې وګه کسان پای کې دي بیا نور ضلع دوی یاد کړي دوی چې په بشپړ توګه کم چې مجموعي توګه باندې په دې کې کم کورونه یا ودانۍ چې نړیدلې نو اتیا ودانۍ داسې چې کورونه دي خراب کېدل او په مکمله توګه تباه شوي دي 55 چې د هغې ته جزوي نقصان رسېدلی دی یعنی هغې ته زیان رسېدلی دی بیا دوی چې 99 زناور یعنی پای کې چې دی سبیخي دي پکې وایان دي صدا دي چې ساتنې زناور دي هغه په دې کې چې د هم په دې کې تباشوی دی یا مړ شوی دی دوی چې دا هم ویلي چې کوم په دې کې کوم مړی شوی دی نو هغې ته د قانون مطابق یا د سوچ کوم پالیسي ده لس لکه روپۍ به پر مړي په حساب باندې ورکوي د هغې سلسله شروع شوي ده کوم چې زیات زخمیان دي 15 لکه روپۍ به ورته ورکوي بیا چې کوم کورونه ړنګ شوي دي نو هغه به د هغې تخمینه لګي او بیا به د هغې یو سروې کېږي هلته چې کوم تحصیلدار په هره ضلع کې هغه به خپل ډپټي کمشنر ته رپورټ ورکوي او ډپټي کمشنر به چې د هغې وروسته چې د هغې هغه ازا لګوي دوی ویلي چې په بشپړه یعنې کله چې په سمدستي توګه کله حالات خراب شو کوم خلک چې بې کوره شوي د هغوی ته تمبوان ورکړی شوي دي هغوی ته چې نان فوډ آیټم چې ده د هغوی د ستوک دی دا ورکړی شوي دي دوی دغه یو رپورټ چې دی نو دا جاري کړو دوی سره به زه دا هم شریک کړم چې اوس هم چې دی نو د خیبر پختونخوا ډېرې سیمې دي یعنی سوات دی پای کې چې چترال دی پای کې چې دی نو بردیر دی شنګله سیمه ده د بونیر بازي علاقې دي چلته اوس هم واورې پرتې دي بازیونو کې کمرې نړېدلې دي روډونه چې کوم لینک روډ دی هغه بند دي کوم چې مرکزي
نیاز چې کوم تاسو د سړکونو په خاص تاسو یو رپورټ هم دی کالام مشرانو چې کم خبري غونډه کړې ده نو د دې نه پس آیا د مرستو کم کار روان دي دغه سړکونو د صفا کولو یا چې کم خلک به کور شوي دي د کچې رپورت وای چې کورونه په مکمله توګه لنګ شوي دي نو اغه د پاره کم داسې لارې چاري دي چې هغه به پس کمزای کې وساتل شي نو د دې پاره باندې پی ډی ایم سوي
بالکل هم داسې ده دوی وایي چې یاره کم ځایونو کې لاول خو چې دی انسان ځان بچ کول دي هغه بچ کول دي نو په سمدستي توګه ټولو ډپټي کمشنرانو ته ویلي چې کم کم ځای کورونه ړنګ شوي دي نړېدلي دي هغه خلکو ته ټینټونه ورکوي هغه خلکو ته چې دی نو ګرم لباس ورکوي او سه حده پورې ورته خوراک هم ورکوي خو هغه د دې هغه رسېدل چې دی هغه ډېر زیات سلوي یعنې هغه رفتار یې سست دی بعضې سیمو ته رسېدلي دي بعضو ته نه دي رسېدلي نو خلک په دې وجه باندې لږ په تکلیف کې دی او په مشکل کې دی هغوی غوښتنه کړې چې دا دغه سلسله دې تیزه کړي بعض ځایونو کې چې داسې هم ده چې یاره د خلکو به عامو خلکو سره یعنی مرستو اعلان کړی کوم چې مرستندویه ادارې دي نو په دې کې بعضې کوم غیر سرکاري ادارې دي هغوی هم چې دی نو هغې ته رسېدلي الخدمت فاونډیشن شو رضاکار دي او نور چې دي نو هغې هم سره سیزونه دوی ته رسولي اوس هم چې دی نو بعضې لارې بندې دي نو هغې ته تګ ګران دی یعنی که اوس موږ وګورو د بهرین نواله ترکانو پر سلویخ کیلومتره روډ دی غوزه پځه هغه سو اوري لړکړی دی غټ گاډه پغې نشي تلای شي ورکوټه نشي تلای یعنی چې فور ویل گاډه ناغه تلای شي ناغه جناسوم نه کیږي ناغه سیمو کې د خوراک سیزون هم ګران شي ویدی او بیا خاص کر رنزوران مریضان چې هغه تزیر زیات تکلیف ته بیا چې کوم لینک واړه واړه سړکونه دي یعنی کوم کلی چې دیو بر سر پر اړیکې دي هغه کې مشکلات دي نو دا مشکل له پسوات مسواد کیم دے پدیر کی ہم دے پچترال کی ہم دے پ شنگلہ کی ہم دے او پد بد بنیر پ برکم پرتی سی بی چ دی کم چ علم غر دے دغه سی مو کم چ دا مشکل وس فهم خا مخته خو زلی د دمه چر مو کوشش کو چ دغه مسئله و تزر تر زر حل کو
صحیح ډیر ډیر مننه
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو په دې موضوع کې پاتې کیږو پرون مخام د کالام منجرګي مشرانو په ګډه منګور کې خبري غونډې ته ویلي چې د واورو کمرونو نړیدو له وجې د کالام مرکزی سړک په شمول یو شمیر د کلورابې سړکونه بند شوي چې ورسره سیمه کې په زورګونو خلکو ته ګڼ شمیر مشکلات سره مخامخ دي په دې اړه تفصیل نیاز احمد خان راکړي
منګوره کې د کلام ګنشمیر مشرانو خبري غونډې ته ویل چې د کلام مرکزی سړک تر بهرین نه کلام پورې 30 کیلومتره او بیا د کلام نه خواوشا کلی چې پکې اترو ګبرال مهوډن او نور کلی شامل دي سړکونه د زیاتې واورې او کمرو نړیدو له وجې د 13 ورځو راهسې بند دي چې ورسره ځای خلک د ګنشمیر مشکلات سره مخ دي. په دغه مهال د ځای امن جرګې مشر او د کلام پخوانی ناظم ملک حسن زیب ویل چې کلام هسپتال کې ډاکټران نشته د سیمې ناروغ خلکو ته لوی مشکلات جوړ شوي.
بیماران دي هغه په کورونو کې دي او تر اوسه ګبرال کې دي کلام کې دي هغه څوک په کډ باندې کته نشي راوړي چې کډ باندې راوړي نو بری نه لینډ سلایډینګ کیږي نو نور ځان ضایع کیږي. زموږ نامه تاریبه دي فوري تر باندې روډونه د لینډ روډونه دي کولاو شي او د شو تر روډونه د ګبرال روډونه دي کولاو شي فوري تر باندې او کنه کولاو نشو نو موږ بیا لا عمل جوړو او احتجاج بیا به وزو.
د کلام په خوانه ناظم حبیب الله ساقب وای چې کلام سیلانې سیمه ده او پکې تر 2500 زیاتې هوټل دي. په واورو کې ګنش میں سیلانیان دغه سیمې ته تک کوي ولې د لارو بندیز لوجې د سیلګرۍ روزګار هم متاثر دی.
دا ډېر ټورست دی واورو سیزن واورو کډول راځي نو کله چې هغه سلسله شروع شونه دلته زمونږ حکومت ناکام حکومت دغه اوجه هغه ته اکسس نشته او خلک کم چې هلته بند شي دلته زمونږ په میډیا راشي چې خلک بند شوی دی کم چې راتلو والی نو هغه هم ناراضي. نو یو طرف ته د ټورسټ هغه واورو لیدو نه محروم شو او بل طرف ته خلکو کم یو هغه ورته میلاو شو اپرچونیټي ورته میلاو شو چې واورې د وجه نه خلک راځي یو هغه هم خراب شو. نو مونږ اوس بھرپور مطالبه کوو حکومت نه چې فوري طور باندې دغه روډ مونږ ته کولاو کی بلکې یوازې دغه روډ نه دا لنک روډونه هم
مقامی مشر غلام علی وای چې حکومت د سړکونو پر راستو لپاره کوم مشینری را لېګلې هغه ناکاره ده.
کم ډوزر چې راغله او هغه د کلام او د اتروړ په مینس کې په بټندر کې خراب شوی دی نو دا زمونږ د ټیکیدارانو حل دی چې هغه 65 ماډل مشینری کم چې د ټولو نه ناهیل مشینری اعظمون په طرف باندې هغه کار ته لیږي ګوره کروڑو روپۍ د دې روډونو ټینډر کیږي هغه دې شکل ته ټینډر ورکی چې هغه ټول جمع دي ته ناسي چې دا روډ به بند شي خلک به پریس کلب ته راوځي خلک به احتجاج وکړي بیا لاړ شي زموږ روډ آزاد شي او هغه هم دې آزاد شي چې هغه چین والا بلډوزر چې دي هغه روډ صفاقي غو ټیک ته لګ لګ صفاقي خو هغه روډ چې کم تارکول دي هغه ټول خراب شي او زموږ مسلې چې دي هغه نه دوګنا شي.
د ضلع سوات ډپټي کمشنر ډاکټر قاسم علي لخوا د مارچ په 3 نیټه ناوخته جاری کړی شوی پریس ریلیز کې ویل شوی چې د کلام او سوات نورو سیمو بند سړکونو پر راستو لپاره په ایمرجنسي کې مشینري او عمله لیږل شوی او ډېر ژر به د سوات ټول بند سړکونه پرانستل شي. د پریس ریلیز کې وایي چې د بحرین نه تر کلام پورې د لوی ګاډو لپاره سړک پرانستل شوی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال رادیو هر ورځ د سهار له 3 تر 6 بجو، د سهار له 9 د ماخام تر 2 بجو، د شپې له 9 نه تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو په دې سپو خبريږي. منځنۍ سپا 621 کیلو هرتز. لنډې سپې مو دی 15,015 شپېته 2,113 او 15,500 کلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له 3 تر 6 بجو، د مازیګر له 6 نه تر 2 بجو، د شپې له 9 نه تر 10 او بیا د شپې له 11 نه تر 12 بجو په منځنۍ صفه 621 کلو هرتز خپرېږي. پاتې یا د شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د مشر او صدارتي امیدوار محمود خان اسکری پر کور د پولیس د مبینه چاپی پر نن په کوټه کې په بشپړه توګه کار بندي سره د بلوچستان تاجرانو اتحادیه او یو شمیر ملت پال سیاسي ګوندونو هم د دې کار بندي ملاتړ اعلان کړی. بلخوا د کوټې مرستیال کمشنر ویلی دی چې پولیسو د محمود خان په کور چاپن نه ده وهلی، خو د هغه له کور سره نږدې قبضه شوی سرکاري ځمکه اخلاص کړې ده. کمشنر تور پورې کړی چې دغه ځمکه اکثر دي قبضه کړې وه، خو پښتونخوا ملي عوامي ګوند دغه تور ردوي. نور تفصیل له کوټې زموږ خبریال ایوب ترین راکړي.
د پښتونخوا ملي او میګوند د چیرمن او صدارتي امیدوار محمود خان سکسی پر کور د پولیسو د مبینه چاپې په ضد نن په کوټه کې په بشپړه توګه کار بندیز دی. په ښار کې ټوله دوکانونه او کاروباري مرکزونه تړل شوي او پر سړکانو د موټرن چلن کم دی. د کار بندیز پر مهال د حکومت لخوا سخت امنیتي ګامونه پورته شوي دي، خو څه ناوړه پیښه نه ده رامنځته شوې. د کار بندیز اعلان د مارچ په 14 نیټه د پښتونخوا ملي او میګوند د شر محمود خان سکزی پر کور د پولیسو د مبینه چاپې په ضد د سویل لاریون او مظاهرې پر مهال اوسو. د کوټ پر بچا خان چوک د مار په څلورمه نیټه و احتجاجي مظاهرې ته د وینا پر وخت د پښتونخوا ملي او میګوند صوبایي صدر کار خان ودان وویل چې د یادې پیښې په ضد به دوی د احتجاج لړۍ پراخه کړي. شاغلی اڅکزی پر کور د مبینه پولیس چاپې په ضد د بلوچستان د نورو برخو په ډول د پاکستان په غټ ښارو کې هم د مارچ په څلورمه نیټه احتجاجي لاریونونه او مظاهرې وسوې. په کوم کې چې نه یوازې د مارچ د درېمې نیټې د پیښې غندنه وسوه، بلکې غوښتنه یې کړې ده چې د یادې پیښې د عدالتي پلټنه وسي او په دې پیښه کې تورن کسان دي گرفتار سي. بل پلو ته د انجمن تاجران بلوچستان په ګډون عوامي نېشنل ګوند، بلوچستان نېشنل ګوند او ازارا ډیموکراټیک ګوند ترڅنګ نېشنل ګوند هم د دې کار بندیز ملاتړ اعلان کړی دی. په دې ترڅ کې د مشال ریډیو سره په خبرو کې د مرکزی انجمن تاجران بلوچستان مشر ریم کاکړ وویل چې د دوی لپاره د پولیسو د عمل د منلو وړ نه دی.
نومر مرکزی انجمن تاجران بلوچستان دوی برپورې حمایت کو، ځکه چې دا یو د پښتانه یو مشر سړی دی. د پښتانه کا د پر کور باندې داسې بې ځایه چاپی وهنګ بې عزتي رسوانګ، نو دا چې دی د دې خلاف دی د مړ سره رابطه وکړه او مړ د دوی حمایت کړی دی. در ته انشاء الله تعالی سپور ښار باندې
دا ډول تیره ورځ د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیې لخوا د کوټ په ګډون د صوبې په زیاترو برخو کې وکیلانو احتجاج وکړی او د ججانو په مخ ندی وړاندې شوي. په دې ترڅ کې د مشالیډو سره په خبرو کې د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیې مرستیال صوبایي سکتر ولسیار بټیزی زیاته کړه،
موږ د مشر محمود خان چغزی پر کور باندې چې کومه معاصره د فورسز په حواله سره موږ بالکل د دې په کلک غندنه کوو. موږ د دې په خلاف باندې او موږ د عدالتو سره بالکل دا امید ساتو چې موږ به انشاء الله خدای کوي دا بایکاټ جاری او ساری ساتو.
که څه هم تر اوسه د بلوچستان د حکومت لخوا د ښاغلي چغزی پر کور د پولیسو د چاپې په اړه څه نه دی ویل شوي، خو د کوټ مرستیال کمشنر د مارچ په درېمه نیټه په جاري سوي یو بیان کې ویلي وو چې پولیسو د محمود خان سکزی پر کور چاپه نه ده وهلی. البته د هغه د کور سره جوخته قبضه سوي دوه نیم کیناله سرکاري مځکه یا پلاټ خلاص کړی دی، کوم چې د نوموړي په خبره محمود خان سکزی نږدې لس کاله له مخه قبضه کړی و. خو د پښتونخوا ملي او میګوند مرکزي سکتر او دریم زیارتوال دا تور په کلکه سره رد کړی دی.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د مشال رادیو ته وګورئ. اوریدونکو، د پاکستان انتخاباتي کمیشن پرون د سنی اتحاد کونسل درخواستونه مسترد کړل او دغه سیاسي ډلې ته په قومي سملې او صوبایي سملو کې د ځانګړو حقوقو لور کول انکار وکړ. کمیشن په خپل فیصله کې ویلي چې سنی اتحاد کونسل له انتخاباتو وړاندې دوی ته د ځانګړو څوکو لپاره د کسانو لیست نو ورکړی. کمیشن زیاتوي چې ځانګړي څوکۍ به اوس په هغو ګوندونو تقسیموي چې له وړاندې دوی ته د کسانو لیست ورکړی وي. بلخوا سنی اتحاد کونسل او پاکستان تحریک انصاف ویلي دي چې د دې پریکړې خلاف به عدالتونو ته ځي. یاد دي وي چې په سنی اتحاد کونسل کې د پاکستان تحریک انصاف غړي د دې لپاره شامل شوي چې ځانګړي څوکۍ ترلاسه کړي. له تحریک انصاف د بیټ نخې تر اخیستو ورستو دوی په تحریک انصاف کې شامل شوی وو. دوی وایي چې د دې پریکړې خلاف به عدالتونو ته ځي. یاد دي چې په سنی اتحاد کونسل کې د پاکستان تحریک انصاف غړي د دې لپاره شامل شوي چې ځانګړي څوکۍ ترلاسه کړي. له تحریک انصاف د بیټ نخې تر اخیستو ورستو د ګوند غړي د 8 فروری په انتخاباتو کې په آزاد استعداد کامیاب شوي دي. تفصیل د شانواز ترګزی په راپور.
انتخاباتي کمیشن سنی اتحاد کونسل سیاسي ډلې د قامی او د صوبای سیملو د ځانګړو څوکي ورکول نه انکار کړي. کمیشن دغه څوکيو په اړه د فروری په 28مه محفوظه کړي فیصله اوراولي. په دغه سیملو کې د زنانو او لګکي او ځانګړي څوکي د عوامي رایې په واسطه منتخبه غړي کوي. په انتخاباتي کمیشن کې د فروری په 28مه ګڼ شمېر درخواستونو د ورېدو وروسته دوی فیصله محفوظه کړي وه او دغه درخواستونو کې غوښتل شوی چې ګنی سنی اتحاد کونسل ته به دغه ځانګړي څوکۍ ورکوي او یا نه. د مارچ په 4مه د کمیشن په دغه فیصله د پاکستان تحریک انصاف په مرکزي ایکس پاڼه دوی لیکلي. کمیشن د عوامي مینډیټ یا اکثریت احترام نه دی کړی. د دوی ځانګړي څوکۍ نورو ګوندونو ته ورکول جمهوریت ته تاوان دی. هم د تحریک انصاف ګوند پلوي او په قامي سیملې کې د سنی اتحاد کونسل غړي ساجد مومن مشاد رډیو ته وویل دوی دغه فیصله هیڅکله نه مني. سنی اتحاد کونسل کې د پاکستان تحریک انصاف د قامی سیملې دوه نوي، خیبر پختونخوا صوبایي سیملې یو نوي، او د پنجاب صوبه کې یو سل او تر دغه علاوه سند صوبه کې هم ځینې غړي شامل شوي. د کمیشن په پاڼه د معلوماتو سره سم په کمیشن کې فروری په میاشت کې ځینې درخواستونه چې د محمد اقبال حیدر، احمد رضا او ځینې نورو په نومونو جمع شوي دوی پکې غوښتلي چې سنی اتحاد کونسل سیاسي ډله نه ده او نه ګینې دا یو پارلماني ګوند دی، نو دوی ته دې هیڅ یو ځانګړې څوکۍ ورنه کړی شي. د کمیشن په پاڼه د سیاسي ډلو د جاري شوي لیست سره سم کونسل په 2009 کې رجسٹر سیاسي ډله ده. په لیست کې په یو سل او دریم نمبر خانه کې د دغه ډلې مشر صاحبزاده محمد حامد رضا دی او دفتری درک کې په فیصل آباد پنجاب کې درج دی. د یوې سیاسي او پارلماني ډلې پیژنګلو به د قانون د مخې څنګه وي؟ مشاد رډو هم دغه پوښتنه د پیښور های کورټ د وکیل علي عظیم افریدی نه کړې.
د پولیټیکل پارټی رجسٹریشن چې ده کنه دا کافی دی ورته چې یو پارټی رجسٹرډ دی نو بس هغه پارټیسیپیشن کولای شي. سومره چې دی کمپلیکیټ کی د دې نه نور ایشوز جوړیږي ځکه چې دا غي چې اصل لیټر او سپیریټ کې چې کم مقصد د پاره هغه پروویژن جوړ دی چې هغه څوک دی خوراکه کی څوک خوراکه کی نو بیا به نتیجه هم دغه.
د کمیشن په پاڼه د هغه سیاسي ډلو چې ورته نخې هم ورکړې شوی سنی اتحاد کونسل پکې په 4 شپږم نمبر کې لیکل شوی. انتخابي نخې اس ده او د نخې یا سیمبل کوډ یو سل او و دیر شم ده. 13 ورځې پاکستان وزیر اعظم 4 ورځې وړاندې د پنجاب او خیبر پختونخوا اعلی وزیرانو څوکۍ هم منتخب شوی. نو آیا داسې چې ګنې د کونسل ځانګړي څوکۍ نشته نو دغه شان څوکۍ منتخبول قانوني دي؟ او آیا په پارلماني تاریخ کې وړاندې هم داسې شوی؟ مشاد رډو دغه پوښتنه په جواب کې د پارلماني چارو خبريال شاهد امید وویل چې هاو داسې مثالونه شته چې بغیر د اسمبلی د ځینو غړو نه هم دغه څوکیو باندې انتخابات شوي وي.
مثلا او زمونږ د خیبر پختونخوا اسمبلی د کورم جوړیږي 37 باندې اوټ اف لکه 145. نو چې کورم پوره ای نو څوک شته څوک نشته د سره هیڅ کار نشته د اسمبلی. کورم به کار کورم پوره د هاوس به چلیږي. چې کله پرویز مشرف صدارتي الیکشن کېدل اکتوبر 2007 کې هغه ټیم کې جماعت اسلامي عوامي نیشنل پارټي پیپلز پارټي نون لیگ دیو ټول استعفی ورکړي او دیو چې کوم دی هاوس نه بهر او هغه ټیم خالي جی وی او دنه کاف لیگ او د پیپلز پارټي شیر پاو او سره انډیپندنس اون چې دې اسمبلی کې او دې وټو نه اچولیو.
کمیشن د 22 پاڼو فیصله لیکلي. څلور غړي د سنی اتحاد کونسل ته د ځانګړو څوکیو ضد فیصله لیکلي، ولې یو غړي دغه فیصله سره اختلاف هم کړی. فیصله کې لیکلي شوي سنی اتحاد کونسل د انتخاباتو وړاندې د ځانګړو څوکیو لیست نه و ورکړی، او د قانون د مخې ځانګړې څوکۍ به هر هغه ګوند ته ورکولی شي چې هغوی د انتخاباتو وړاندې کمیشن ته ویلي وو. کمیشن دا هم ویلي دي چې د دوی د قانون د مخې دغه څوکۍ به په نورو هغه ګوندونو چې دوی ته د ځانګړو څوکیو لیستونه ورکړي وو تقسیمېږي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسئ، او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او ریډونکو د مشال ریډیو د خبرونې تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلی او اوریدلی شئ. او که تاسو غواړئ چې لمحه په لمحه، غړی په غړی د سیمې او نړۍ د حالاتونو خبر شئ، نو تاسو په خپل ټلیفونونو کې د مشال ریډیو اپ ښکته کړئ یا ډاونلوډ کړئ، او د دې لپاره به تاسو موږ سره لمحه په لمحه، غړی په غړی ملګری یې. اوس خبرونه. د خیبر پختونخوا د افتونو سره د نظم اداره وایي چې په هغه صوبه کې د تیر اونۍ بارانونو او کورونو پریوتو له امله په مجموعي توګه څلوېښت کسان وژل شوي او دوه شپېته نور ژوبل دي. نن د مارچ په پنځمه د یاد ادارې صوبایي ویان تیمور خان مشال ریډیو ته وویل چې د دغه موسمي ناورین له کبله نهه نوي څاروي وژل شوي. د بیان له مخه د دې بارانونو له وجې اتیا کورونه په مکمله توګه ړنګ شوي او شل پاسه پنځه نیم سو ته جزوي زیان رسېدلی. د تیمور خان په خبره د دې بارانونو اغېزمنو کورونو ته د خیمو ترڅنګ خوراکي او غیر خوراکي توکي هم ورکړي، او د زیانونو په اړه باندې دوی ته معاوضه هم ورکول کیږي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف نن د مارچ په پنځمه د بلوچستان ګوادر سیمې ته تللی او هلته یې د سیلاب د پلو سیمو دوره کړې. تیرونی د بلوچستان په بېلابېلو برخو کې بارانونو خلکو ته ځاني او مالي تاوانونه رسولي دي. د خیبر پختونخوا په مردان ضلع کې د پولیو پر یوې ډلې په ډزو کې یو پولیس سرتېری ژوبل شوی دی. د ژغورنې ادارې ریسکیو یو یو دوه ویان بلال فیضي رسنو سره په شریکو معلوماتو کې ویلي چې دغه پیښه د تخبای په پیر سدو کلي کې شوې چې پکې یو پولیس ژوبل شوی. تر اوسه چا د دې پیښې ذمواري نه ده په غاړه اخیستې. د اسلام آباد های کورټ نن د مارچ په پنځمه د اطلاعات وزارت او د پاکستان د ټیلی کمیونیکیشن ادارې پی ټی ای ته د ټولنې د شبکې ایکس چې پخوانی نوم یې ټویټر دی د بندیز په اړه نوټس جاري کړی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اسدی پر کور او ځمکه د پولیسو نه مبینه چاپی پر ځند په کوټه کې کار بندیز ده. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بلوچستان صوبې مشر عبدالقهار ودان د مارچ څلورمه په کوټه کې مظاهره چانه د پوینا کې وویل چې دوی بل نن څخه خپل دا احتجاج لړۍ پراخوي. امریکا د مارچ پر څلورمه ګرامي جایزه ګټونکي ایرانی سندرغاړي شروین حاجی پور ته د قید سزا ورغندلی. شروین حاجی پور په ایران کې په 2022 زیږدیز کال کې د محسا امینی د مړینې وروسته برای سندر لیکلی او ویلی وه. اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته غوږی د خبرونو لنډیز مو اوریدو. اوس د خبرونې په لور راځو. یو نړیوالې موضوع ته ستاسو پام راګرځوم. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر په افغانستان کې د بشري حقوقو سیستماتیک نقض د نه منلو وړ بللې او ټینګار یې کړی چې د افغان ښځو او نجونو حقونه باید د ټولو لومړیتوب وګرځي. وولکر ترک پرون د مارچ څلورمه د بشري حقوقو شورا پنځه پنځوسمې ناستې ته په وینا کې د افغانستان په اړه وغږېد. خو د افغانستان د بشري حقوقو ځانګړي راپورتار ریچارډ بینټ هم د ښاغلي ترک له خبرو خپل ملاتړ ښوولی. صفي الله ستانکزی یې نور جزئیات وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په 55مه ناسته کې د نړۍ د غونو هیوادونو په قطار کې چې د ملګرو ملتونو په باور پکې بشري حقوقو تر پښو لاندې شوی، یو برخه افغانستان ته ځانګړې شوې و. د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر وولکر تورک په خپل وینا کې وویل:
In Afghanistan I deplore زه په افغانستان کې د بشري حقوقو پرله پسې او سیستماتیک سرغړونې په ځنګړې توګه د خزو او نجونو د حقوقو هر اړخیز نقض چې هغوی یې له ټولنیز ژوند متوسطه او عالی زده کړو کار او آزادانه تګ راتګ محرومي کړي د ډېر تاسف وړ بولم. د خزو او نجونو د حقوقو پرمختګ باید د ټولو هغو کسانو لپاره چې په افغانستان کې دننه یا د دغه هیواد لپاره کار کوي لومړیتوب وي.
ولکر ترک هم دارز د مدني فعالانو او خبريالانو په وړاندې هم د محدودیتونو یادونه وکړه او دا چې دغه خبره د خزو د بشري حقوقو غړي مدافعان او خبريالان له خپل سره زندانونو کړيږي. طالبان د 2018 کال په اگست کې واکته ورسېدل. لاغه وخت رئیس افغان جونې لشپګم ټولګي پرته له خوانځو مناشوي او ورسره د جنونو پرمخت پانتون دروازې هم تړل شوې دي. طالبانو په دې سربېره په نادولتي مؤسسو کې د خزو د کار مخه نیولې. لدې ټولو سره سره طالبان ادعا لري چې د چا حق نه دی تر پښو لاندې کړی او د خزو حقونه د دوی په خبره د شریعت په چوکاټ کې تضمینوي. اخو د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بنت هم د بشري حقوقو د عالی کمشنر ولکر ترک له پرونی سرګندونو کلک ملاتړ خواله. خغلی بنت په خپل ایکسپاند لیکلي چې د افغان خزو او نجونو د حقوقو پرمختګ باید د ټولو لپاره مهم وي او لومړیتوب یې وګرځوي.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع ورځې اونیزی خبرونه
سروي
په لس نیمو بجو
د کرخې په غاړه
په یو بجه
سندری جادوګری
په دو نیمو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په دریو بجو
د مشال ترنا لاندې
په سلور نیمو بجو
روغتیا او درملنه
په پنځو بجو.
د ایران د کورونو چارو وزیر احمد وحیدی وایي د جمعې ورځ په پارلماني ټاکنو کې 25 میلیونو ایرانیانو رای ورکړي. هغه دا خبره د دوشنبه په ورځ په یو خبری کانفرنس کې وکړه او ویل په دې پارلماني ټاکنو کې لننګونو سره سره د تیرو ټاکنو په نسبت ډیرو خلکو برخه اخیستې وه. خو د مشال ریډیو د ایران سانګي فردا راپور ورکړی چې په ګڼو ښارونو کې ډیرو کم خلکو رای کارولې ده او ټاکنې بایکاټ کړې وې. صفی الله ستانګری د نور تفصیل سره.
ایرانی چارواکي ادعا لري چې د دغه هیواد پارلماني ټاکنې تر پخوانیو ټاکنو ښې تیرې شوې او ګڼو خلک پکې برخه اخیستې وه. د ایران د کورنۍ چارو وزیر احمد وحیدی د دوشنبه په ورځ په یو کانفرنس کې په دې اړه وویل
درصد مشارکت 41% و 25 میلیون
په ټاکنو کې د ګډون کچه 40% و 25 میلیونه معزز خلکو په ټاکنو کې برخه اخیستې وه. مونږ د تیرو پارلماني ټاکنو په پرتله د زیاتې رایې شاهدان وو او دا په داسې حال کې پیښ شول چې د هیواد په ډیرو برخو کې له ننګونکي اقلیم سربیره د دښمن لخوا د پرله پسې پروپاګند سره مخ وو.
تبلیغات مدام دښمن
خود آزادی رادیو فردا څنګه راپور ورکوي چې په ګڼو ښارونو کې د خلکو د ګډون کچه ټیټه وه او اکثرو خلکو ټاکنې بایکاټ کړې وې. د فردا رادیو د معلوماتو په اساس له پلازمینې تهران پارلمان ته د مخکښ کاندید ټولې رای 15,900 وې چې دا د اړتیا وړ رایو څخه 8% کمی دي. اسوسییټډ پریس هم لیکلي چې په ایران کې دا په ټاکنو کې د خلکو د مشارکت ټیټه کچه ده ځکه تیر وار 2020 کال پارلماني ټاکنو کې 20% د رایو په شرایطو برابر او کسانو ټاکنو کې برخه اخیستې وه. ایرانی چارواکو څورځي وختونی و چې بلاخره کوم وضاحت پرته د ټاکنو په اړه احصائی خبرې کړي. د ایران د کورونی چارو وزارت د نړیوالو چارونکو له څار پرته ټاکنې ترسره کوي. د ایران پارلمان 290 څوکۍ او د خبرګانو مجلس 88 څوکۍ لري. د ایران سخت دریځو سیاستوالو چې د رژیم او رهبر لملاتړو دي په پارلمان وخت ترلاسه کړي. د ایران رژیم اکثر مخالف او ان اصلاح غوښتونکو کاندیدان هم ټاکنو ته نه پریږدي. ایرانیانو د جمعې پر پارلمان کې د استازیو د ټاکنې ترڅنګ هم د خبرګان مجلس کاندیدانو ته هم رای ورکړي څو د یوې اتکلنې دورې لپاره د ایران د دې واکمنې جرګې غړي وټاکي. دا مجلس د ایران رهبر 43 کلن آیت الله علی خامنه ای ته د مشورې کار مختوړي او اکثر لوی هیوادنې پریکړي د دوی په مشوره او د رهبر تر تصدیق وروسته عملي کیږي. په ایران کې پارلماني ټاکنې وروسته له هغه وشو چې ورم 2022 کال د ایرانی پولیسو په توقيف کې د 28 کلنې مهسا امینی مړینې په دغه هیواد کې څو میاشتنې پراخې مظاهرې وپارولې. مظاهرچیان د ایران د پولیسو او امنیتي ځواکونو لخوا سخت ځپل شول او سلګونه مظاهرچیان مړه او زرګونه نورې ټپیان او زندانونو ته واچول شول.
د مشال رادیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د دوشنبه په ورځ د زرغون خوست د کلتوري جشن نه هم پړاو او د نیالګیو د کینولو درې وردنې اشر پیل شو. یاد کلتوري جشن چې د خوست خاروالۍ په قربتوب لسو کلونو راهیسې د متون غونډۍ په بیلابیلو برخو کې جوړیږي، د دې ولایت د مرکز او ولسوالۍ اوسیدونکو په ځانګړي ډول په ډېره اندازه ځوانان پکې برخه اخلي. د دې کلتوري جشن ګډونوالو لاړوندو ادارو غوښتل چې د نیالګیو شنو ساحو ساتلو او اوبولو ته پاملرنه ډېره کړي. تفصیل له خوست نجیب لالو خیل راکی.
په خوست کې یو ځل بیا نوی لمریز کال ته نږدې د زرغون خوست کلتوري جشن او د نیالګیو د کینولو درې ورځنی ولسی حشر پیل شو. د یاد کلتوري جشن او د نیالګیو د کینولو حشر د پیل لپاره مراسم چې دا ځل د خوست ښار د متون غونډۍ په اوږدو کې د استقلال تپې پاسنۍ برخه کې رابلل شوی و. د دې ولایت د مرکز او ولسوالیو ګڼو کسانو پکې برخه اخیستې وه. خوست ښاروالي چې د زرغون خوست میلې د ترتیب او تنظیم مسؤلیت لري مسؤلین وایي یوازې توی د خوست ښار په غونډیو او نورو عامځایونو کې د شاو خشل زرمیوادارو او زینتي نیالګیو د کینولو پروګرام لري. خوست ښاروال بسم الله بلال مشال روډیو ته وویل
په دا کې داسې وخت چې په زرګونو نیالګي لکېږي. د تیر کال په څیر دا ځل بیا موږ 2000 نیالګي چې هغه د بیر ونې دي دینه نور مختلف دي، خو انشاءالله یو دانه چې په دې تپې کې بلکې په بازار کې ګلدانو کې و اکثر ریاستونو ته موږ نیالګي ورکوو انشاءالله.
د خوست اوسیدونکو او رونه اندي وایي چې د نیالګیو په کینولو سره یو سیمه طبیعي ښکلا پیدا کوي او شاړې دښتې او غونډۍ د خلکو د تفریح او ساتیرۍ په سیمو بدلیږي.
نوم مې استاد محمد الله سردرزوی دی، د تڼیو ولسوالۍ اوسیدونکی یم. د نیالګیو کینول چې کله موږ او تاسو کینو پاک چاپېریال ډېر خوندور کېږي، نو په هغه کې سیلانیان اردرمي یغ ځینه خواندو خولي په هغه کې بندرینه کې کنه.
خوستي فعالان وایي د سپرلی په موسم کې د نیالګیو د کینولو ترڅنګ مهمه دا ده چې مخکې له مخکې د پاللو او ساتلو لپاره تدابیر موجود وي. مدني فعال اسماعیل سعادت ویل
مخکې له دې چې دغه نیالګي کینول شي د ساتلو لپاره پلان ډېر مهم دی، نو چې سره کم دغه وساتل شي په کوم ترتیب باندې وساتل شي او به سره کم ته ورته ورسول شي.
د زرغون خوست د کلتوري جشن د لګښتونو په تابع او د نیالګیو په برابرولو کې د خاروالۍ سربیره یو شمیر خصوصي بنسټونه پانګول او عام خلک هم مرسته کوي.
نوم مجیب رحمان رحماني دی. لولس څخه دغه غوښتنه ده خصوصي شرکتونه، هغه خصوصي مخابرات یا داسې نور کوم شرکتونه دوی د راشي په دغه زرغون خوست میله کې د ګډون وکړي، د خپل وطن په ښکلا کې د هر هیوادوال ونډه واخلي او نیالګي د کینی.
یاد دی وی په وروستیو کلونو کې د خوست په مرکز او ولسوالیو کې هم د ځوانانو او ځایي خلکو لخوا په ډله ییزه توګه د نیالګیو کینول دود شوی دی. د خوست ښار او د دې ولایت اړوند د یو شمېر سیمو د سړکونو په خواو کې د لګیدلو نیالګیو کتارونه او همداراز په ځینو غونډیو او تفریحي سیمو کې شنه شوي نیالګي د همدې حشرونو او ولسی پګړو ثمره بلل کیږي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې.
تاسو مشال لیدو ته وګورئ. د مسلم لیگ نواز ډلې صدر شاباز شریف د مارچ په څلورمه نیټه د پاکستان د وزیر اعظم په توګه لوړه وکړه. شاباز شریف د سوګند پورته کولو نه پس لومړی رسمي غونډه په څلورم مارچ د اقتصادي چارو په حق لره وغوښتله. هغه اړوند چارواکو ته امر وکړو چې د قرض اخیستو لپاره د پیسو نړیوال صندوق سره اړیکه ونیسي. د تاوان کوونکو دولتي ادارو د خرڅولو خبره هم وکړه. د وویل چې د ملک اقتصاد پیاوړی کول د دوی د حکومت لومړیتوب دی، ځکه چې د دې لپاره خلکو رای ورکړی دی. نور تفصیل راشد خټک نور.
د پاکستان د نوی وزیر اعظم په توګه سوګند پر تکرار نه پس شباز شریف لومړی رسمي غونډه د ملک اقتصادي چارو په اړه راوغوښته. د پسلورم مارچ اسلام آباد په صدراتي ماڼۍ کې سوګند پر تکرار صدر ډاکټر عارف علوی دته سوګند ورکړو. تجزیه نگران وایي چې د شاباز شریف اصل امتحان اوس شروع شو، ځکه چې د کابینې جوړول د اتحادي ګوندونو سره په شریکه کار کول او په ملک کې د امنیت وضع کول آسان کارونه نه دي، خو تر ټولو لوی ستونزه د ملک اقتصاد په خپل پښو درول دي، ځکه چې پاکستان د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی. شباز شریف په خپل هم لومړی رسمي غونډه ته د وینا په وخت وویل چې د ملک اقتصاد ښه کول د نوي حکومت لومړی ترجیح دی، ځکه چې خلکو له دې لپاره دوی ته رایه ورکړې ده. په اسلام آباد کې اقتصاد پوه او د فیډرل بورډ آف ریونیو پخوانی چیرمن ډاکټر ارشاد وویل چې د مضبوط اقتصاد نه بغیر حکومت چلول ناممکن دي. د نوي جوړېدونکو حکومت او د ملک د اقتصادي ستونزو په حق له مشال لډو ته د پښتنې په جواب کې وویل
ډیر غټ غټ ایشوز دی چې هغه کې مونږ لا بلا اماؤنٹ د ډالر واپس کول دي چې ډیټ مینجمنٹ د ټیکس مینجمنٹ نه زما خیال غټ سیریس ایشو ده. دویم خبر دا ده د کرنٹ اکاؤنٹ چې کوم زمونږ ایکسپورٹ لګیا دی نه زیاتیږي هغه شان څنګه چې پکار دی امپورٹ باندې زمونږ کنټرول کګل راولو نو انټرنیشنل خلک هم چغې وخی او هغه هم مونږ هغه لیول پورې لا کم کړی نه دی. دویم نو د ټیکس ریفارم سره سره چې کوم زمونږ لاس میک یونٹس دی چې هغه قریبا 1400 بلین پاره خرج کیږي غیر دوی ګوتی نوړي.
شباز شریف وند ته ویل چې توان کون کې دولتي ادارې به خرڅوي خو اقتصاد پوهان او تزنګران وایي چې دا ژمنه عملی کول به د لپاره ډیره ګران وي ځکه چې په حکومت کې شامل دویم لوی ګوند پیپل پارټي هر وخت نشکره مخالفت کوي. په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر افتخار مشوانی وایي چې په موجوده حالاتو کې د اقتصاد ښه کول لپاره لوی لوی پریکړې کول پکار دي خو نوې وزیر اعظم د داسې پریکړو کولو جوګه نه ښکاري. د پدې اړه مشال رډیو ته ویل
نو زما په خیال چې کوم د ماضی هغه کوم پرفارمنس یا د یو نیم کال کوم پرفارمنس او هغه په پیش نظر کو وګورئ نو زما خو کم سے کم د نسو زیات ایکسپیکټیشن نشته چې دا به ډیلیور کی. هغه وجہ دا ده چې د پرایم منسٹر د پاره پاکستان چون کې د وخت کې اکونومیکلی یو ډیر غټ ټرمایل ده او په دې ټرمایل کې کوم د غنی شهباز شریف غو نه پرایم منسٹر کوم دا د بس خبر نه ده چې دا شی هندل خو بیا هم لکه موږ به د خې توقع ته وساتو موږ به د امید لرو چې هغه به ډیلیور کی او پاکستان ثانی عوام تبا ریلیف ورکی زکه چې دی وخی مہنگائی چګم د ټول نغټ چیلنج دی.
شواز شریف د اقتصاد پاړه وختلې ونده کې د خزانه وزارت چارواکو ته د پیسو نړیوال صندوق سره د قرض اخیستو د پر خبرو اترو ته دوام ورکولو امر هم وکړو. د خزانه نگران وزیر ډاکټر شمشاد اختر هم په خپل مشتنی رپورت کې نوی جوړیدونکو حکومت ته ویلي دي چې زر تر زر د قرض اخیستو د پر د پیسو نړیوال صندوق سره مذاکرات پیل کړي. په اسلام آباد کې ډیر ژورنالیستان او اقتصاد پوهان په دې نظر دي چې د پیسو نړیوال صندوق نه قرض اخیستو پورې کېدای شي چې شهباز شریف ته خزانه نوې وزیر هم جوړ نه کړي او نگران وزیر ډاکټر شمشاد اختر ته په خپله څوکۍ د پته کېدو وړاندیز وکړي. پاکستان په روان کال کې د پیسو نړیوال صندوق شرطونه پوره کول نه پس د 6 بلیون ډالرو قرض اخیستلو هڅه کوي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اردن کو د مارچ پر نهمه د پاکستان د ولسمشرۍ د څوکۍ لپاره ټاکنه کیږي او دا مهال د تحریک انصاف اتحادي پاکستان سنی کونسل د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان سګزای او د نوي ټاکل شوی وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ اتحادي حکومت د پیپلز ګوند شریک چیرمن آصف علي زرداری خپل امیدواران په توګه دي څوکۍ ته نومولي دي خو د سیاسي فعالانو شنونکو لپاره د حیرانې خبره ده. په دې اړه تفصیل د غلام غوس پرپور
په مرکز کې د مسلم لیگ نون په مشرۍ د شهباز شریف د حکومت د جوړولو نه وړاندې واکمن اتحادي وندونو د صدارت لپاره د پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری نوم غوړه کړی وو خو د محمود خان اچکزی نوم د هغې وروستو د عمران خان په خوښه د پاکستان تحریک انصاف لخوا د صدارتي انتخاباتو لپاره اعلان شو چې اچکزی د مارچ په لومړۍ نیټه په قومي اسمبلۍ کې په سیاست او ټاکنو کې د پوځ او استخباراتي ادارو په کردار ډېرې سختې نیوکه وکړي. په پیښور پوهنتون کې د جرنالیزم د څانګې د استاد او شینونکي ډاکټر عرفان اشرف نمی په دغه اړه پوښتنه وکړه چې د محمود خان اچکزی د رستیو سرګندونو رستو هغه کوم وجوهات دي چې په وجه یې پاکستان تحریک انصاف د هغه نوم د صدارتي نومان لپاره غوره کړو. نو په ځواب کې هغه وویل
سو یو خو د محمود خان اچکزی په کوم اسمبلی کې سپیچ وکړو هغه کې هغه د عمران خان حواله سره داسې خبرې کړي وې چې هغه به یقینا عمران خان هم خوشحالي او د هغه پارټي خلک هم خوشحالي ولې زغ دا ویلي وو چې د الیکشن څکم دا فوج د ملک پټ کړی دا او پیسې خستی دي بر خلکو په د الیکشن کې د ادارو نمونه هم واخستل او د سره سره هغه د عمران خان د جیل نه د خلاصېدنې ډیمانډ هم وکړو. نو دا هغه مطالبې دي چې کم د پی ٹی آئی سره ډېرې نږدې دي. یو طرف ته د ټول کومپالا کوم پارټیانې دي دی گنی چې د ریاست هغې سره دوکه وکړه. بل طرف ته هغې نواز شریف او زرداری څه ګوري چې هغه د ریاست سره په ملګرتیا کې مخکې روان دي نو هغې سره بله لار نه ده پاتې چې هغې د ریاست په ضد عمران خان سره ملاتړ وکړي.
که څه هم په خوا عمران خان او محمود خان اچکزی د یو بل په ضد ډیری سختی خبری کولې، خو په پیښور کې خبریال او شینن کې سیف الاسلام سیفی وایي په خوا مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز ګوند هم د یو بل د سیاسي مشرانو په ضد ډیری سختی خبری کولې، خو په موجوده سیاسي ماحول کې د خپلو سیاسي ګټو لپاره سیاسي ګوندونه په نوي سپبندۍ کولو مجبور شوي دي.
نو عمدہ شہباز شریف چنن وزیر اعظم شو د آصف علی زرداری متعلق خیالات دڑکی آغ ڈیری مشہور وے زیب زیب داغ ریفرنس ورکڑی کے دو چیزیں سڑکوں باندھ رکھا گا مدا سے خبر عمران خان چد محمد خان چکزے دے کم داغ چکم سادر پسرئی او کم سٹائل چھ دے سمرا ٹوکے چرے دے پسے کولے کریکٹر اسیسینیشن میں کولو کنه جی، خو چونکہ اس اغا سیاسی مفاد داغ دیش کی دے نو یو خو اغا کم دی وقت کے اغا بیانیه چی دا دا الیکشن پا والا اغا دا محمود خان چکزی او دا پی ٹی آئی دا اغا یو شانتی دا.
زینی شینون کی بیا پتی نظر دی چی دا پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان او دا اغا دا گوند سیاستوال اس دا سی تاثر ورکوی چی گنی دا نهم می رستو دا دوی گوند دا یوازی توب خکار نده او پا دی وجه دوی هڅه کوي چې د زیاتونه زیات سیاسي ګوندونه د ځان سره ملګری کړي. په پیښور کې خبریال او شینن کې کاشف الدین سید په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې وایي
کومګه وګورو یوازې محمود خان نه بلکې د مولانا فضل الرحمن کور ته هغې کومګه وګورو نو په دریم ځل باندې لاړل. دغه شان هغوی د عوامي نیشنل پارټۍ سره هم کوشش وکړو، خو عوامي نیشنل پارټۍ د ملاقات نه انکار وکړو. همدغه شان هغوی منګل صاحب ته هم ورلل. همدغسې قومي وطن پارټۍ چې د هغې ډو نمایندګي نشته په پارلیمنټ کې، خو اسد کیسر صاحب او هغوی لاړل او د آفتاب احمد خان شیرپاو په کور کې د هغې سره ملاقاتونه وکړل. چې هغې دغه خفه خلق چې کوم د اسټابلیشمنت او د مقتدر قوتونو نه خفه خلق دي چې هغه ځان سره را ملګری کی، او یا دا چې کوم د وخت کې موجوده حکومت جوړ شو نو د دې خلکو ملګرتیا ته پرې نکتی.
ځینې شینون کې بیا په دې نظر دي چې د پاکستان تحریک انصاف او پښتونخوا ملي عوامي ګوند دا سیاسي رابطه به د یو صوبې پورې محدود نه وي، او پاکستان تحریک انصاف به هڅه کوي چې د نورو صوبو د ملتپالو ګوندونو سره هم اړیکې قائم کړي. خبریال او شینون کې لیاز علي په دغه اړه د پښتنې په ځواب کې وایي
نو دی وخت کې د پاکستان تحریک انصاف او د محمود خان صاحب اچکزی ترمنځ دا رابطه به د راتلونکي وخت د بلوچستان نه د خیبر پختونخوا او د سند کې هم د قوم پرستو جماعتونو او د پاکستان تحریک انصاف هغه لارې کولو کې کوم چې پاکستان تحریک انصاف تر اوسه پورې د نورو سیاسي جماعتونو لپاره بندې ساتلې دي.
د صدارتی انتخاباتو د جاری شوی مهالویش تر مخه د مارچ په سلورمه نیټه به د صدارتی امیدوارانو اسنادو ته د کتنې عمل سرته ورسی، او د مارچ په 15مه به په صدارتی انتخاباتو کې د برخي اغیستونکو نوماندانو حتمی نمونه جاری کیږي، او د مارچ په 9مه نیټه به بیا د قومي اسمبلی سینیټ او سلورو وړو صوبایي اسمبلیانو غړي د خپلې خوخي صدارتی نوماندانو ته رای یا اوټونه ورکوي.
تاسو مشال ریډیو ته وګی د روانه میاشتې وړمبۍ لسیزې وروسته د ټولې نړۍ په شمول پاکستان کې هم د روژې میاشت شروع کیږي. د خیبر پښتونخوا ولس د خپل حکومت نه غوښتنې لري چې باید د دوی لپاره د توکو د ارزانولو خصوصي پیکیجونه اعلان کړي، په یوټیلیټي سټورونو کې د ورته هم نرخونه راټیټ او سامان ډیر کړي، دغه ډول ارزان بازارونه دې ټولو صوبو کې ولګول شي. نور تفصیل له پیښوره شبیر جان راکړي.
د پاکستان مرکزی حکومت هر کال د روژې میاشت شروع کېدو وړاندې په یوټیلیټي یا سرکاري سټورونو کې په زیاتره خوراکي توکو سبسډي یا امدادي قیمت اعلان کړي، چې ورسره د دغه توکو نرخونه د بازار د نرخونو پرتله راټیټ شي. دا وار هم چې په هیواد کې د ګرانۍ شرحه ډیره لوړه ده، او د خوراکي او غیر خوراکي توکو دوایانو او نور سیزونو بیې ډیر اوچتې دي، عام ولس ته مرکزي او بیا په خصوصي توګه صوبایي حکومت نه د ریلیف غوښتنې کوي. دا چارصدې مصور دورانی چې په پیښور حیات آباد کې د لوښو دکان کوي یوٹیلیٹی سٹورونو کے پروژو کے سامان کم اور سیوا وی باید پا عام بازارونو کے هم دغه بنیادی ضرورت تو کو نرخونه کم کړل شي.
پروژو متعلق منګو د حکومت نه دا مطالبه کو چې دوی کما په اوړو باندې سبسډي ورکي، یا په وړو چینو باندې په یوٹیلیٹی سٹور پر ذریعہ باندې کما سبسډي ورکي، د دې په ځای باندې دا دی اوورال سبسډي ورکي او په عام دکانونو کې مونږ ته ارزان چیزونه میسر شي، بجای د دې چې په یوٹیلیٹی سٹور کې او فیر پرایس سی شي نو دې کې مکه مالدار خلکو ته او اثر رسوخ والے خلکو ته پیدې ورسی او زما غریب مزدور چې وي دغه پکې تذلیل شي دغه پکې دیاړې قضا کیږي
د پنجاب نوی ټاکل شوی وزیر اعلی مریم نواز شریف د فبراير 25 د سوګند پورته کولو ورستو د صوبې اولس لپاره د خوشه 2 میلیونه روپو رمضان نگهبان پیکټ اعلان کړی او ویل چې بې وزله کسانو کورونو ته دغه سامانونه ورسول شي او د دې توکو د معیار او نرخونو به خپل کتنه کوي سرتاج علی وای باید خیبر پختونخوا حکومت هم د پنجاب وزیر اعلی په شان د غریب خلکو کورونو ته دغه د ضرورت سامانونه ورسوي نه چې په قطارونو کې ورته ودرېږي
روزه د پسر د پاس رااله نو څنګه چې د پنجاب حکومت اعلان وکړ د خپل عوامو لپاره نو دغه شان په کار د مونږ د کی پی حکومت لمدې د خپل صوبې چې دغه شان اعلانونه د دې عوامو لپاره موکي چې سریلیف دي ته ملو شي او چې مخکې به چې کوم دغه د سستبادار به له ګولې نو بي براله د مشران دغه افتتاګانې به سره پکړي او بیا بچا تاسو نه کو
عمر امین چې د ویانو روزګار کوي وای چې حکومت دې سمکړندار وټا کی چې رش هم نوي جنگ جګړه هم نوی زکه تیر کال پکې هم پروژه کې د اړو تر لسکول په وخت د ځین خلکو مرګونه شوی وو
حکومت له پکار لري چې په یوټیلیټی سٹورز کې چې سمرم لکه اشیا دي په غی باندې سبسډی هم زیاته لګی او دوی مدا خبره چې دومره مقدار کې دي کې چې هر کس چې ګوندین خپل حق ورسی او په اسانه سره ورسی یا چې کم سستا بازار زیګنه هغه داسې اندازې سره لګی چې هر کس ته اپروچ هم آسان وي هغه رش روش هغه لانجی کنجی نوی تیر کال پکې هم چې ګوندین یو کس وفات
بنیادی تو کی لکه غوړی تیل چه چینی دالونا اوړو ورجی او یو شمیر نور شیانو باندې حکومت سبسیډی یا امدادی قیمت ورکوي او ولست به په ارزانه بیه ملاويږي خاص کر هغه کسان څوک چې د مینازیر انکم سپورت پروګرام کې رجسٹرډ دي د حکومت دا اعلان تر مخه د سلور مارچ نه دغه پیکټ پیلګیږي خولي یوټیلیټی سٹورونو چارواکو مشال لیډو ته د نمونه خدل په شرط ویل چې دوی د نوي مرکزی حکومت د امر پته مدي او لاینه د پیل کړي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ د دې خبرې غړی رښتیا راپورته تاسو پام راګرځوم د بر جنوبي وزیرستان اوسیدونکو وایي چې په سیمه کې د انټرنیټ او بانک نشټوالي له وجې له یو شمیر ستونزو سره مخامخ دي سوداګر وایي چې د بانک د نشټون له کبله د هیواد له نورو برخو سره په کاروبار کولو کې خنډونه جوړ شوي دي د نورو قبایلي سیمو په څیر د جنوبي وزیرستان ګڼ شمیر کسان په خلیجي هیوادونو او د پاکستان په نورو برخو کې مزدورۍ کوي دوی وایي چې د انټرنیټ او بانک نشټوالي له وجې خپلو کورنو سره په رابطو مالي مرستو استولو کې ستونزې سر مخ شوی دی په دې اړه تفصیل اشتیاق مسید درکې
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې په ضلع کښې یې د بینک او انټرنیټ سهولت نشتوالي په وجه د خلکو ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی د ماکین مارکیټ تاجرونو اتحادیې مشر ملک ریاض ماسید په دغې برعکس ویایي مطلب د تاجرونو اتحادیې مرستیال مشر امان الله ماسید ویایي چې په ضلع کښې د بینک سهولت نشتوالي په وجه د سیمې تاجرونو ژوند د خطرې سره مخامخ کړی دی
انٹرنیٹ بندش اور دے بینک سہولت نشتولی پا وجہ دے ضلع اسی دن کی دیکھی مشکلات سرا مخمک شوی دی پا داغا براکش دے سراروغا سیمے یو اسی دن کئی ویائی
امونو اس خاطر از ویل جو چرمن سراروغا چه اپر وزیرستان دے مسیدو ایریا چه دیر وقت نا دا تری خورچی سرویس بند کرائی دائی یو دے مسید ایریا داست چه آتا بیویسا بیرے حکوماتو تی سیل ڈی سیل چکیم لائن دائی بیچاو شوائی دائی خالکی اگا غشتنا آدو چه دا بیچ سیل ڈی سیل لائن دا بحال کرشی موانتا دا دغیر سائی بیشی و پا دغیرنگا دے اپر وزیرستان چه بلا کیمو مسلادو کاروباری خالتا یعنی کار پیشا خالکتا کیمو دے میزا پا بیرون ممالک بھی سفر خالق پای آغا تا کل دی دی پلی فیملی ولتا سپای سی رو لجی یا کاروباری خالق رو جینی دی بینک کو پس ریابن دی دی لین دین کائی نو آ خالق رو یا کل دی خان تا رو دی دن دینا ین پای سی رو فلید نو پا اپا وزگریستان دی بینک بیشی یکی فرانچ هنو سادای چه دی دیورا تا نزدی آ پای سی رو فلید او دی میزا عوام دا غشتان دو دی حکومتنا چپر وزگریستان مکین سراروغا کاروباری ایریه دی دولتا دا عوام تا حکومت پزر نظر دی بینک یبران
مشال ریڈیو چه دے سویلی وزیرستان اپر ضلع اسی دن کی دے انٹرنیٹ او بینک سہولت غشتنے پا باراکش دے ڈپٹی کمشنر اشواق خان سرا تماس ونی ولی آغوی وویل
دا مکین دا تاجران چې کوم ریکوستونه کوم ټول پروسس کړی دي نادر والا وین ولت لوکیټ شوی دي سدا نت مسله کوم په افلاین ګور نو که بل لغنی لوا سدا دې کار نور نو هغه د بینک په اړه به چې مال لیټر کړی دا په فاینانس نو دا غلی ټریما کړی چې اوس باقی چې دا کی ان شاء الله لګی دی
د سویلی وزیرستان تاجرونه اتحادیه مشرونه دا هم ویل چې کا حکومتي چارواکیو د مکین سیمه خلک ته د بینک سره د انټرنیټ سہولت زر ور نکړي بیا به دوی پټنګ ضلع دے سویلی وزیرستان ڈپٹی کمشنر دفتر مخیتا احتجاجی درناکشے پالاتی واحلے بنے با مجبور وی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا